داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې افغانان د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اوربند د اعلان خوشاله لمانځي. کابل او جلال آباد څو بریدونو لړزولې دي او پکې مرګ ژوبل هم رامنځته شوې ده. ټاکل شوې ده چې د پاکستان د پوځ د لوی درسیس په مشرۍ یو هیئت سبا کابل ته سفر وکړي. افغان چارواکي وایي چې له پاکستاني لوري به وار بیا په دې سفر کې وغواړي چې پر خپل خاوره د وسلوالو طالبانو ځان له منځه یوسي. او د امریکا د متحده ایالاتو او شمالي کوریا ځینو چارواکو نن په سنگاپور کې سره وکتل چې د دواړو هیوادونو د رهبرانو سرمشریز ته وروسته چمتووالی ونیسي. دوستانو ستړي مشهي د آزادۍ رډیو د اجملنده او زمانور همکاران مو هرکلی کوو. پر یادو مسلو سربیره په دې خبرونه کې نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو پام وکړئ، د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه ده. کابل پښپرغمه امنیتي او ځکینن د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت پر مامورینو حمله وسوه، د حملې مسؤلیت د عایش اخیستی دی. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې نن د معارف ریاست او د طب پوهنځي ودانیو ته نږدې دوه حملې سوي دي چې یو شمېر کسان پکې وژل سوي او زخمیان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې په ښارونو کې درای ورکوونکو د نومونو د ثبت پروسه به پای ته رسوي، او د امریکا او شمالي کوریا استازي د دواړو هیوادونو د مشرانو د کتنې لپاره تیاری نیسي. پوره خبر نو واوري. د کابل په شپږمه امنیتي حوزه کې نن د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت پر مامورینو حمله وسوه. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند حشمت ستانګزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې یو شمېر کسان وژل سوي او زخمیان دي، خو د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې د وژل سوي یو شمېر 12 تنه دي او د زخمیانو شمېر 13 تنه دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې هغه حمله د وزارت کارکونکو د رخصتۍ په وخت کې او په داسې وخت کې وسو چې خلک مامورین خپل کورونو ته روان ول او حمله کوونکي د وزارت په دروازه کې ځان مال وزاوه. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت پر کارکونکو د حملې مسؤلیت د عایش اخیستی دی. د دې ډلې پر ویبپاڼه عماق ادعا سوي چې حمله د دوی وسوالو کړي، خو د اعداد سپیناوي لپاره یې شواهد نه دي وړاندې کړي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند حشمت ستانګزی وایي نن د کابل د څلرمې امنیتي حوزې د زوراوات په سیمه کې چاودنه سوې ده. ښاغلي ستانګزی نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
پولیس به محل میرا داخله حویلی مخروبه یک جسد
دی. وایي پولیس چې کله سیمې ته ولاړل په یو مخروبه حویلی کې تر چاودنې وروسته یو جسد او درې زخمیان وموندل. یو اندازه چاودیدونکي مواد هم موندل سوي چې شاید تروریستانو دي، خو لا دقیقه معلومه نه ده. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان زیاته کړې چې د پیښې په اړه لا څېړنې کیږي. په ننګرهار کې نن سهار د 10 بجو خواته د معارف ریاست او د طب پوهنځي ودانیو ته نږدې دوه حملې سوي دي. د ننګرهار ته والی ویان د تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي د داعش غړي وو او درې تنه وو.
لومړی ځان ته چاودنه ورکړي، مګر دویم کله چې د غوښتل بریت تر سره کړي لبرید وړاندې وشتر شوی وو، بیا په ټپي حالات کې ځان له چاودنه ورکړي ده او درېمې وشتر شوی دی وتل شوی دی.
په حمله کې 15 تنه زخمیان شوي چې یو پولیس ته تاوله خوګیانی وویل چې د زخمی پولیس روغتیایي حالت نازک دی. د ښاغلي خوګیانی په وینا د حمله کوونکو وسلې د چاودونکو مواد موټر لاسي بمونه او نور تخریبي مواد هم نیول سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې په ښارونو کې درای ورکوونکو د نومونو د ثبت پروسه سبا پای ته ورسوي. د دې کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم ډیرو خلکو د دې بهیر د بیا تمدید غوښتنه کړې و، خو دوی په دې باور دي چې دریم وار د دې بهیر تمدیدول به د انتخاباتو پر مهال ویش منفي اغیز وکړي. له دې امله یې پریکړه وکړه چې سبا ته به دا پروسه په لویو ښارونو کې ختمه کړي. هاشمی وویل چې تر اوسه یې تقریبا د 6 میلیونه رای ورکوونکو نومونه ثبت کړي دي. په کلیو کې به د رای ورکوونکو کو د نمونو د سب پروسه د سرطان تر 15 نیټه دوام وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان پاتې وشته مکیږي. د امریکا او شمالي کوریا استازي نن د دواړو هیوادونو د مشرانو د کتنې لپاره پر وروستیو ترتیباتو خبرې کوي. د سپین ماڼۍ ویاندي سارا ساندرس ویلي چې په فلیپین کې د امریکا سفیر په نننیو خبرو کې د امریکا د پلاوي مشري کوي. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر سبا په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر سره وګوري. دواړه مشران پرون سنگاپور ته ورسېدل. هغوی به د سنگاپور په سنتوسا ټاپو کې سره وګوري. دا اول وار دی چې د امریکا یو ولسمشر د شمالي کوریا د رژیم له مشر سره ګوري. د امریکا ولسمشر ویلي چې دا کتنه د شمالي کوریا لپاره یوازینی فرصت دی. د امریکا له ولسمشر سره د هغه هیواد بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د ملي امنیت سلاحکار جان بولتن، د جمهور رئیس د دفتر رئیس جان کیلی او د سپینې ماڼۍ د رسنیو مسؤوله سارا حکبی ساندرس هم ملګري دي. د جرمنی، فرانسې، روسیه او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران نن په برلین کې سره ګوري. دوی به د اوکراین په ختیځ کې پر روان بحران او د کړکیچ سیمې ته د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ځواک پر استولو خبرې وکړي. ټولې خواوې اوکراین ته د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ځواک د استولو پر پلان موافق دي، خو د ماموریت پر جزئیاتو اختلاف لري. د جرمنی او فرانسې حکومتونو غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو ځواکونه د اوکراین په ټولو هغو سیمو کې چې د روسیې ملاتړ کوونکي بېلتون غوښتونکي فعالیت لري ځای پر ځای سي، چې د اوکراین او روسیې سرحدي سیمې هم پکې شاملېږي، خو روسیه له دې نظر سره اختلاف لري. او د ترکمنستان جمهور رئیس قربانقلی بیرمحمدوف نن د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت 612 زندانیان خوشې کړل. د ترکمنستان د دولتي رسنیو په حواله ولسمشر بیرمحمدوف ویلي چې دا کسان یې د ليلة القدر د درناوي لپاره خوشې کړي دي.
دوستانو خبرونه ملاحظه یې راډیوونه واوریدل. تفصیلي چې هر وخت غواړي په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. وړاندې به مو په خپرونه کې په کابل او جلال آباد کې له نننیو بریدونو خبر کړو او په دې اړه به جزئیات در سره شریک کړو. دا به هم واورئ چې ټاکل شوې ده د پاکستان د پوځ د لوی درستیز په مشرۍ یو هیئت سبا کابل ته سفر وکړي. افغان چارواکي به دغه هیئت سره په کوم مسلو خبرې کوي؟ پر دې موضوع هم رپورټ لرو. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې د وزیرانو عزل او ټاکل په اساسي قانون او د ملي وحدت د حکومت په موافقتنامه کې صراحت لري. نوموړی دا څرګندونې وروسته له هغې کوي د ولسمشر محمد اشرف غنی او خاغلی عبدالله ترمنس د اوبو او انرژي د وزیر د لری کېدو پر سر ناندري راپورته شوې دي. همدارنګه که وخت د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه مولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې ملاقات چمتووالی خبرو چې په سنگاپور کې د امریکا د ولسمشر او د جنوبی کوریا د رهبر د کتنې لپاره روان دي. او دا به هم واورئ چې وروسته له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ د اوس صنعتي هیوادونو د سرمشریز د اعلامیې په اړه خپل نظر بدل کړ، اروپایي مشرانو د امریکا پر ولسمشر سخت انتقادونه پیل کړي دي. دوستانو زموږ غږله ازادۍ راډیو نه اورئ. په داسې حال کې چې افغانان د وسلوالو طالبانو لخوا د اختر په درې ورځو کې د اوربند د اعلان خوښي لمانځي، او همدارنګه د افغان حکومت ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د روژې د 20 منټې نه د اختر 15 منټې پورې د اوربند په اعلان خوشاله دي. په کابل او جلال آباد کې نن خونړي بریدونه شوي دي. همدا اوس را سره له کابل نه د ازادۍ راډیو همکار اکرام الله اکرام په تماس کې دی. اکرام، خبرونه ته ستړی مشي. د کابل د نننیو حملو د جزئیاتو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیره زیاته مننه انصب. د کابل پولیس وایي د روسي معلوماتو په اساس د کابل ښار د شپږم امنیتي او ځې په مربوطاتو کې د کلو پراختیا او بیارغونې وزارت په دروازه کې د شوي انتحاري حملې له امله 12 تنه وژل شوي دي. د کابل د امنیت قومندانې ویان حشمت ستانګزي ویلي د انتحاري حمله له غرمې وروسته شاوخوا یو بجه په داسې حال کې وشوه چې د کلي او پراختیا وزارت کارکوونکي له وزارت د وتلو په حال کې ونوموړي. دا هم ویلي دي چې په دې حمله کې تر دیرشو نور کسان ټپیان شوي دي چې د کابل بیلابیلو روغتونونو ته د درملنې په هدف سول شوي دي. او په ټپیانو او په وژل شویو کې ښځې او نارینه هم شامل دي، یعنی ښځې هم پکې شاملې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم تایید کړی ده چې بیلابیلو روغتونونو ته د کابل 12 تنه وژل شوي او 13 تنه زخمیان ورول شوي دي. په همدې حال کې نن شاوخوا 12:30 بجې له غرمې مخکې د کابل ښار د سلورمې اوځي په زوراباد سیمه کې کې په یو حویلۍ کې چاودنه رامنځته شوه چې د کابل پولیس وایي چې کله پولیس دغه ویجاړ شوې ودانۍ ته ننوتل له هغه ځایه یې یو مړی او درې ټپیان راوویستل چې هلته په دغه پیښه کې ورته مرګ ژوبله رسېدلې وه. دوی ویلي دي چې په دغه سیمه کې ځینې چاودیدونکي توکي ترلاسه کړي دي خو په دې اړه نور څه نه دي ویلي. د دغه دواړو پیښو په تړاو تر دې د وسلوالو مخالفینو رسنیو ته څه نه دي ویلي. لدی مخ کې نن سهار شاوخوا لس بجې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د معرف ریاست او د طب پونځي ودانیو ته نږدې دوه حملې وشوې. د ننګرهار د والي ویانا توله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله کوونکي د داعش اسلامي دولت غړي وو خو دغه ډلې لا تر اوسه د دې حملې په اړه څه نه دي ویلي. ښاغلي خوګیانی ویلي دي چې دغه حمله کوونکي درې تنه وو چې یو یې د معرف ریاست په دروازه کې ځانته چاودنه ورکړه او پاتې نورې د پولیسو په ډزو لمنځه یوړل شول. د ننګرهار د امیر روغتیا مسؤلینو ویلي دي چې په حمله کې 15 تنه ټپیان شوي دي چې یو پکې پولیس ته او ټول روغتون ته وړل شوي دي. دوی ویلي چې زیاتره ټپیان لډيري ورختای نه چې دوی له دوهم منځلون نه ځانونه غورځولي او ټپیان شوي دي. دا هم ویل کېږي چې کوم پولیس چې په دغه پیښه کې ټپي شوی دی دغه روغتیایي حالت نازک خودل شوی دی. حتی الله خوګیانی دا هم ویلي چې په سیمه کې له چاودیدونکو توکو یو ډک موټر لاسي بمونه او یو شمیر نور تخریبي مواد هم د پولیسو لاس ته ورغلي دي او ګمان داسې کیږي چې دغه چاودیدونکو توکو نه ډک موټر شاید مخالفینو پلان درلود چې له حملې نه وروسته دې تم چاودنه ورکړي. لدین وړاندې د ننګرهار د چپریار په ولسوالۍ کې نن 9 بجې شاوخوا د چپریار ولسوالۍ په یوه میله کې چاودنه رامنځته شوې ده چې 12 تنه پکې ملګری کسان پکې ټپیان شوی دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې دا چاودنه شاوخوا 9 بجې د چپریار ولسوالۍ په مرزادین سیمه کې د خلکو په یو میله کې وشوه. د دې پیښې ټپیان هم روغتون ته انتقال شوی دي. د ننګرهار ستامي تو د ستامي مسؤلین وایي چې امنیتي حالات د زیاتره د ډاډ وړ دي او حتی تر دې چې د لومړنیو تداویو نه وروسته دوی خپل کورونو ته بیرته ستانه شوی دي. د دې پیښو مسولیت هم کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
ډیره زیاته مننه اکرام الله. اکرامو دوستانو چې په کابل او ننګرهار کې له څو پرله پسې بریدونو خبر کړو چې په دې بریدونو کې عامو خلکو همدارنګه یو شمېر امنیتي سرتېرو ته مرګ ژوبله وخته ده. د ننګرهار د پیښې په اړه د اکرام الله اکرام په ریپورت کې تاسو د ننګرهار د والي د ویان څرګندونې واورېدې. زما بلې همکاري فرشتي جلالزی لا تولا خوګیانی سره چې د ننګرهار د والي ویان دی د همدې پیښو په تړاو مرکه کړي د مرکه واورو.
نږدې 10 بجې سهار دری تایش بریدګرو دوی غوښتل چې د ننګرهار د پوهنې ریاست اړوند او د طب پوهنځي ادارو اړوند تروریستي ترهګریز بریدونه ترسره کړي. لومړی بریدګر د پوهنې ادارې مخې ته ځان له چاودنه ورکړې ده. وروسته یو بل بریدګر د طب پوهنځي مخکې د امنیتي ځواکونو له لوري وشتل شوی دی او وروسته تر ویشتنې په ټپي حالات کې ځان پورې تړلو چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړې. درېیم بریدګر په داسې حال کې چې د موټر بم څخه ښکته کېږي او منډه کوي هماغه وخت کې د امنیتي ځواکونو له لوري دی په ډز سره وژل شوی دی. درې واړه بریدګر په عمومي سړک ادارو ته تر ننوتو وړاندې وژل شوي دي او هغه موټر بم چې د دوی له لوري برابر شوی و هغه د پوهنې ادارې او د طب پوهنځي ادارې ترمنځ همدلته پاتې شوی و چې د امنیتي ځواکونو له لوري خونسا کړی شو. د دې بریدګرو سره کلاشینکوف او آر پی جی ځینې خاص توربینونه لاسي ګرنیټونه او ځینې نور تجهیزات هم وو چې هغه هم امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. په دې پیښه کې 15 کسان چې هغه د سړک په سر و د لومړي ځارمرګي برید پر مهال دا ټپیان شوي دي چې پکې یو پولیس هم شامل دی. د پولیس حالات نسبتا نازک دي. نور د ټولو ټپیانو وضعیت ډاډ وړ دی.
خو ګانې سې ته څنګه وویل چې د داعش خلکو نو دا څنګه معلومه سو تر اوسه خو به تحقیقات نه کړی
زموږ د کشپی اورګانونو د معلوماتو له مخې برید داعش ترستانو کړی دی
نو دوی اصلا دوه نفر وي ځانونه الوزول دي یوازې یو نفر مخکې ته بیچتان والوزول بوشل سوی
او لومړی ځان ته چاودنه ورکړي مګر دویم کله چې د غوښتل برید تر سره کړي لبرید وړاندې وشتر شوی وو بیا په ټپي حالات کې ځان له چاودنه ورکړي دا او درې می وشتل شوی دی وتل شوی دی
تاسو ته معلومات درغی نو دی ولی غوښتل چې په معرف ریاست او ټپ وانځي باندې مخصوصا حمله وکړي یعنی دلته امنیتی تدابیر کوم او کدا چې کوم خاص هدف بده دوی څو
دوی همیشه دوی چې دغه ډول په علمي او اکاډمي کې ادارو هاته دوی په مدرسو باندې بریدونه تر سره کړل نو داش خو نوم د وحشت دی او همیشه دوی دغه ډول وحشتونه خبره کړی دي
دا ننګرهار دا والی ویان د تاوله خو ګیانه او چې تاسو ور سره مرکه ورید دا دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی ټاکل شوی د چې سبا ته یعنی د سی شنبه پورز د پاکستان د فوز د لوی درسیس په مشي یو پاکستاني هیئت کابل ته سفر وکړي په کابل کې افغان چارواکي وی له پاکستاني هیئت به یو ځل بیا وغواړي چې پر خپل خاوره د ترهګرو زالې لمنځه یوسي په دې اړه له کابل نه د خان محمد سین راستولې رپورټ اورو
افغانستان ته د پاکستانی پلاوی د سفر پر مهال کابل له اسلام آباد تمل ریشه د امنیت په تامینولو او له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته وکړي د افغانستان د دفاع وزارت وای له دغه سفر به د افغانستان هیله داوي چې پاکستان افغانستان ته د تروریستانو د تګ مخه ونیسي د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل
ما از شان خواستیم که در مورد
موږ وترې وغواړو چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له موږ سره مرسته وکړي او کومې ډلې چې د ډیورن لا کرخې او خوا موجود دي د هغو زالې دی بندي له تجهیز اورو د لاس واخلي او افغانستان ته د رالیګلو مخه ونیسي په دې برخو کې د افغانستان سره همکاري وکړي او بحث به هم پر همدغه موضوعات وي
زینو رسنوی خبره کړي چې په پام کې د راتلونکو سه شنبه په ورځ یو پاکستاني پلاوی کابل ته سفر وکړي د افغانستان د بهرنوي چارو د وزارت وایاند په دې اړه لسویلو ډډه وکړه خو په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال یو شمیر رسنوی ته ویلي چې دغه پاکستانی پلاوی چې افغانستان ته سفر کوي د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا او د هغه هیواد د استخباراتو د ادارې رئیس پکې شامل دي خاغلی زاخیلوال ویلی چې دغه پلاوی بل افغان چارواکو سره د سولې او همداشان په یو لړ نورو موضوعګانو خبرې وکړي دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته سفر کړی و او دواړو لورو د تروریزم پر وړاندې په مبارزه خبرې کړې وې پاکستان ته د افغان پلاوی له دغه سفره مخکې د پاکستان پخوانی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی افغانستان ته راغلی و او له جمهور رئیس غنی سره یې موافقه کړې وه چې دواړه لورې باید د عمل د پلان په اړه ګډ کار وکړي افغانستان تل پاکستان د تروریستانو په ملاتړ تورن کړي خو پاکستان دغه تورونه نه دی منلي د چارو ځینی افغان پوهان وایي چې د دواړو لورو د چارواکو له دغه سفرونو نه پاکستان ډېره ګټه اخیستې ده د دغه کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق آزادی راډیو ته وویل
څرنګه چې تجربو ښودلې پاکستان له افغانستان سره داسې تعامل کوي چې مساویانه نه دی دغه تعامل تل د پاکستان په ګټه سرخي له دې وروسته موږ باید داسې تعامل وکړو چې که یو څه له لاسه ورکوو نو یو څه باید لاسته راوړو
خو د افغانستان د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وایي د دواړو لورو د پلاوو پرله پسې سفرونه کولی شي چې مثبتې نتیجې ورکړي د ده په خبره هغه څه چې پخوا له پاکستان سره مطرح او هوکړې پرې شوي په راتلونکي کې به پرې هم بحثونه وشي
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې د وزیرانو عزل او ټاکل په اساسي قانون او د ملي وحدت د حکومت په موافقتنامه کې صراحت لري. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا د غونډې له پیل وړاندې رسنیو ته وویل په وزارت کې د یو مشاور د شخصي سلیقې لاسوهنه نه باید تعامل شي. بلخوا د حقوقي چارواکو کارپوه کبیر رنجبر وایي چې د اساسي قانون له مخې د وزیرانو عزل او ټاکل د ولسمشر صلاحیت دی. په دې اړه رحمت الله افغان تفصیل لري.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي هغه وزیران چې ښه کار کوي او لاسته راوړنې هم لري باید وستایل سي او مشاورین نه باید د دوی په کارونو کې مداخله وکړي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د شورا د غونډې له پیل وړاندې رسنیو ته خبرې کولې وویل په یوه وزارت کې د مشاور سلیقوي او شخصي لاسوهنه نه باید تحمل سي.
در جایی که اختلال در کار یک وزارتخانه
هغه وایي هغه وخت چې په یوه وزارت کې د یو مشاور د شخصي سلیقوي له امله د کار اختلال رامنځته کیږي دغه نه باید تحمل سي او موږ مسؤلیت لرو چې دې برخه کې پام وکړو. که چیرې له وظیفوي صلاحیتونو نه ناوړه استفاده کیږي او له تعصبه کار اخیستل کیږي او یا فساد وي باید د قانون په چوکاټ کې ورسره برخورد وسي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه د حکومت په کچه هره پریکړه چې کیږي باید د خدمتګارو چارواکو ابرو او عزت پکې په پام کې ونیول سي. عبدالله عبدالله نه په خپلو خبرو کې د کوم وزارت او نه هم کوم مشاور نوم یاد کړ خو ټینګار یې وکړ چې حکومتي بنسټونه باید پیاوړي سي. د نوموړي په وینا مشاورین ځي او بیا یې ادرس هم نه پیدا کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني د افغان ولسمشر د حکم پر اساس له دندې لرې سو. له ارض څخه په یوې اعلامیې کې راغلي چې ولسي جرګې ته د نوي وزیر تر معرفي کېدو پورې به د دغه وزارت مرستیال انجینر محمد ګل خلمي د سرپرست وزیر په توګه چارې پر مخ وړي. خو علي احمد عثماني له دندې تر ګوښه کېدو یوه ورځ وروسته د رسنیو په وړاندې د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت د لمریزې برېښنا د یوې پروژې تړون لاسلیک کړ. ښاغلی عثماني وایي د نوموړي د لرې کېدو په اړه جدي پوښتنې موجودې دي چې په یو مناسب وخت کې به ورته ځواب ووایي. بلخوا د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر وای د اساسي قانون له مخې د وزیرانو عزل او مقرری د ولسمشر صلاحیت دی او په وړاندې مخالفت جرم بلل کیږي.
رئیس جمهور حق د تعیین برطرفي او د استعفا قبلول دی ملکی او نظامی مقامات د دولتي لري او د دې اختصاصي وخت ته شردین رئیس جمهور هر وخت وګوري ګټه اخیستلی شي. که څوک بل څوک په هر مقام کې شي په شمول دی رئیس اجرایی دې کې خند واقع کیږي او ستونزه حل کوي. زه فکر کوم چې دا د دې حیثیت هم صدمه رسوي زیان رسوي او بل دا قوانینو نقض
دی
او داخله او جرم دی.
د اساسي قانون د 14 ماده په یو لسم باندې راغلی چې ولسمشر د ولسی جرګې په تایید د وزیرانو لوی څارنوال د افغانستان بانک رئیس د ملي امنیت او سرې میاشتې د رئیسانو د ګمارلو او د حقوقو د لرې کېدلو او استعفا منلو صلاحیت لري.
و موردل چې د افغانستان اجرایی رئیس وایي د وزیرانو ټاکل او اصل د اساسي قانون لمخي او همدارنګه د ملي یووالي د حکومت د موافقتنامې لمخي ټاکلي وصول لري. د ولسمشر د هغه حکم نو وروسته چې د اوبو او برېښنا د وزیر د لری کېدو په اړه وکړه اجرایی ریاست د عکس العمل ښیي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال وایي چې د اوبو او برېښنا د وزیر په اړه د اجرایی ریاست موقف ګیري او د ښاغلي عثماني لوري دندې ته ادامه ورکول غیر قانوني عمل دی. له ښاغلي صدیقي سره د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دغه ډول اختلافات هیواد له څومره سیاسي بې ثباتۍ سره مخ کولی شي.
دغه د سره حکومت تاثیر به دغه سي چې کله چې مونږ یو سړی سکو بل به نیوکه کې چې دا ډول سکو متاسفانه چې دغه د امریکي د حکومت پالیسي چې په افغانستان کې وو چې باید چې د دغه د سره حکومت رامنځته سي چې عام ریاست اجرایی عام ریاست جمهوري دغه سي انجام به دغه سي. نو په دې موضوع کې زه فکر کوم چې زه خال ډیر کامنه په کار ډیر کامنه احترام سره چې جناب وایي په وخت لرم مونږ دوست مونږ ورور ده او شایستګي او لیاقت لري دا ته مونږ احترام لرو. مګر دته سوال دی کله چې آیا دا لازم دا په دغه اساس وکړي؟ زه نه لازم نه بولم چې په دغه اساس وکړي د اجرایی ریاست او د ریاست جمهوری په منځ کې دغه ناخوالې لا پسې زیاتې شي. د یو شخص په سر باندې یو د کابینې غړي په سر باندې دا کې چیرې ولسمشر تصمیم نیولې وو د ولسمشر تصمیم کله چې ونیول سو کله چې یو وزیر یو مین یو رئیس د ولسمشر په حکم سره په فرمان سره هغه تعینېږي دوباره کله چې هغه د وظیفې نه برکناری کوي دا په دې معنی چې باید هغه احترام وشي. او دې په څنګه کې چیرې بیا هم ناخوالې موجودې وي دا ډېرې ناخوالې موجودې دي دوی په منځ کې محترم باید شي دغه موضوع دي په منځ کې دغه موضوع شي ورته دغه موضوع چې څومره اختلافات چې رامنځته په ولس باندې ډېر غلط منفي تاثیر لري بیا خاصه په امنیتي سکتور باندې
صدیقی صاحب اوس چې د افغانستان د برښنا وزیر علي احمد عثماني د ولسمشر لوري لدن د لری کړل شوې د ستاسې معلومات څخه چې دلیل اصلا څه کې د لشي په دسیال کې چنن عبدالله ویل چې خاغلی عثماني کارکون وزیر
زه هم دا منم چې علي احمد عثماني او کارکون وزیر دا یو فعال سره دا دې څه چې دلته یو نیو نیم ناخوالې موجود وي دا به نوغوی پورې دومره دقیق معلومات موږ هم نه لرو چې دې موضوع په اړه باندې یا کېدی شي د ولسمشر شاوخوا کسان منفي نظر ورته وکړي یا کېدی شي ساسد شواهد موجود وي دا نو ولسمشر کله چې دا د ولسمشر کار ده چې یو وزیر مقرري یا منفقي ولسمشر پورې لري دا په دې معنی نه چې دا یو وزیر چې راسي به شاهي نظام شي
قربانی
نظام لانگ سی یا اختلافات رامائن سی محترم مدین دادا چې چیرې دغه موضوع نور زین هم استا دای کولای شو چې وړیر اساس واخې دغه موضوع ولسمشر سره بغیر د دې چې مطبوعات سره د موضوع شریک را وای د موضوع حل کړه وای او چیرې په دغه
موضوع صدیق صاحب اوس چې خغلی عثماني لا هم خپل کار ته دوام ورکوي څه فکر کوي دا د قانون خلاف عمل نه دی
تاسو وګورئ کله چې یو کس یو وزیر یو موین یا رئیس چې د ولسمشر په حکم سره هغه معرفي کیږي نو دا په دې معنی دی کله چې دوباره حکم راغی چې ته منافقه یعنی ته د بدن ګوشه غي دا په دې معنی چې دا خلاف د قانون عمل شو په دې معنی چې کله چې موږ د ولسمشر په فرمان باندې په حکم باندې دوباره مقرری کوو ام دا څنګه لکه څنګه چې دوباره یې موږ د منافقه مکتوب هم راځي موږ باید دا ومنو دا خلاف د قانون عمل نه نو باید موږ خپل باید د قانون ته احترام وکړو درناوی وکړو نو غوښتنه مده رئیس صاحب جرانه مداله چې ډېر احترام ته ورته لرو غوښتنه مده دینم دا چې هر موضوع چې کیږي دا موږ ډېر بد حالات یې قرار لرو
دا افغانستان د مشرانو د جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقی و چې تاسو ورسره د ازادي راډیو مرکه اوریده.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ښارونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر سبا پای ته رسیږي. د دې کمیسیون کمشنر سید حافظ الله هاشمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې بهیر دریم ځل لپاره د تمدید غوښتنه هم کیږي، خو که دوی په دې باور دي چې بیا تمدید یې پر مهالویش بدقیس کوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو د څار بنسټونه د رای ورکوونکو د نوملیکنې په پڅ بهیر او د ګډونوالو په کم شمیر انتقاد کوي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د سه شنبې په ورځ به په ښارونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه وتړي. د یاد کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې دوه میاشتې پروسې په جریان کې نږدې شپږ میلیونه کسانو د رای ورکونې لپاره نوملیکنه کړې ده. دی وایي که څه هم له دوی څخه د دویم ځل لپاره د دغه بهیر د بیا تمدید غوښتنې کیږي، خو په خبره یې د دغې پروسی غزول د انتخاباتو په مهال ویش بد اغیزې درلودلی شي.
د لومړی پړاو او دویم پړاو سبا رسمن ختمیږي د دوویشتم د جوزا کې، او دا د تمدید فیرن کمیسیون په تصمیم نه نیول شي نور تمدید کې. او بله مسله چې ورسوالۍ د دریم مرحله زمونږ دریم مرحله د نسم د جوزا نه شروع شوې ده، او دا به تر پنځلسم د سرطانه پورې دوام کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر دوه میاشتې وړاندې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په ښارونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل کړ. که څه هم ټاکل شوی و چې دا بهیر به یوه میاشت دوام کوي، خو د خلکو د کمې ونډې له کبله کمیسیون هغه مهال دغه پروسه د یوې بلې میاشتې لپاره هم وغځوله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په لومړي، دویم او دریم پړاو کې ټول ټال 2350 مرکزونه پلان کړي وو، چې له ډلې یې 1448 مرکزونه نه دي خلاص شوي چې د ډېرو لامل یې نامني خودل شوی. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې شنبې په ورځ په ولسوالیو او کلیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل کړ، چې اټکل کیږي د رای ورکوونکو شمیر زیات کړي. د انتخاباتو څارونکو بنسټونه له دې ډلې د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په دې باور ده چې د نوملیکنې بهیر له ستونزو ډک وو او د نوملیکونکو کم شمیرې به دا بهیر وننګوي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
په کار کمیسیون ته چې په دې اړه باندې اساسي او جدي فکر وکړي. تقویم په ټوله معنا په افغانستان کې په یو شانته تطبیق شوی نه ده، ځکه چې چیرته پروسه نو وخته پیل شوله، چیرته مواد نو وخته ورسېدل، چیرته جګړې دوام پیدا کړ او څو ورځې پروسه وځنډېدله، او حتی
لکه غزنی ونه ولایت روس په ماته دغه پروسه کې پېښونه د ولسوالۍ او د کلب کچ باندې
خود انتخاباتو خپلواک کمیشن کمشنر سید حافظ الله هاشمی بیا وایي هغه مرکزونه چې د زینو ننګونو یا د انتخاباتي موادو د نه رسیدو له امله تړل شوی وو هلته دا بهیر غزيږي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بحال پچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دوستانو تاسو موږ غږ لاساده رادیو ناوړی د خبرونه په دوهمه برخه کې د سیمه او نړۍ څو ریپورتونه لرو خو مخکې لاغې پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو خبرونو ته له فرشتي جلال زینه یو.
د ازادي رادیو خبریال کندهار وایي چې د افغانستان جمهور رئیس لنډه موده مخکې کندهار ته ورسید. هلته به له نظامي چارواکو سره خبرې کوي او وروسته بیا په خرقه شریف کې وینا کوي. د خلکو د یو شمېر استازو او قومي مشرانو په غونډه کې به په افغانستان کې پر اعلان شوي موقت اوربند خبرې وکړي او همدارس د طالبانو سره به د افغانستان د حکومت د سولې پر پلان خلکو ته معلومات ورکړي. د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت پر مامورینو نن په کابل کې حمله شوې ده چې یو شمېر کسان پکې وژل شوي او زخمیان دي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت په حواله د وژل شوو کسانو شمېر 12 دی او د زخمیانو شمېر 13 دی. د حملې مسؤلیت داعش اخیستی دی. په کابل کې نن یو بل 14 هم شوې ده. د څلرمې امنیتي حوزې د زور آباد په سیمه کې د کابل د امنیه قمندانۍ د ویان په حواله په دغه 14 کې یو مړی او درې زخمیان موندل شوي دي. 14 مواد هم موندل شوي خو دوی وایي چې جزئیات لا نه دي څرګند. نن په ننګرهار کې په جلال آباد ښار کې د معرف ریاست او د طب پوهنځي د ودانیو ترڅنګ په دوو حملو کې 15 تنه زخمیان شوي دي. د ننګرهار د والی ویان نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې حمله د داعش وسوالو کړې ده او د زخمیانو حالت ښه دی خو یو پولیس سخت زخمی شوی دی او روغتیایي حالت یې نازک دی. د امریکا او شمالي کوریا استازي نن د دواړو هیوادونو د مشرانو د کتنې لپاره پر روسیې ترتیباتو خبرې کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندی سارا ساندرس ویلي چې په فلپین کې د امریکا سفیر په نننیو خبرو کې د امریکا د پلاوي مشري کوي. ټاکل شوی چې سبا د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس په سنگاپور کې د شمالي کوریا د رژیم له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. او د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران نن په برلین کې سره ګوري. دوی به د اوکراین په ختیځ کې پر روان بحران او د کړکېچ سیمې ته د ملګرو ملتونو د سولې ساتي ځواک پرسته ولو
باسکوي. دوستانو خبرنه ملاساده رادیو نو اوریدل. تفصیل زموږ په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وسمسو سپورتي خبرونه واصل وساله دروري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د هند په وړاندې خپلې لومړنۍ تاریخي ټیسټ لوبې ته په بنګلور کې تیاری پیل کړی دی. بل خوا هندي لوبډلې هم د افغانستان په وړاندې دغې سیالۍ ته تمرینات پیل کړي او د دغې لوبډلې لوبډل مشر اجنکا رهانی ویلي چې افغانستان سره لوبه بورته اسانه نه دي. افغانستان له دې وړاندې په هند کې بنګلاديش ته د دریو شل ورځو سیالیو په سیریز کې درې صفر ماتې ورکړه چې په دغو بریاوو کې تر ډیره د سوکا یا سپین بالرانو رول د پام وړ و. ټاکل شوی چې د هند او افغانستان ترمنځ دغه لومړنۍ ټیسټ لوبه د روانې جون میاشتې له 14 نیټې پورې په ایم چنسوامي لوبغالي کې ترسره شي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبډل مشر فیصل شایسته د تایلند د فوټبال لومړۍ درجه لیګ سیالیو کې د لمپاک لوبډلو سره لوبیږي. افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې خغلی شایسته له لمپاک لوبډلې سره یو کلن تړون لاسلیک کړی دی. لمپاک لوبډله اوس مهال د تایلند د لومړۍ درجه لیګ سیالیو په جدول کې نهم ځای لري. له دې وړاندې د فوټبال ملي لوبډلې بل لوبغاړی مصطفی زلزوی هم د دغه لیګ چیانګ مای لوبډلې سره د لوبېدو تړون لاسلیک کړی دی. ټاکل شوی چې د لمپاک او چیانګ مای لوبډلې د تایلند د لومړۍ درجه لیګ د 16مې اونۍ په سیالیو کې د 2013 کال د سپتمبر په 8 نیټه سره مخامخ شي. او د بنګلاديش خزینه کرکټ ملي لوبډلې د آسیا کپ په پایلوبه کې هند ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو اتلولي خپله کړه. هند د خزینه کرکټ لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې د 9 وکټو په زیان سره خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 113 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې بنګلدېشي خزینه کرکټ لوبډلې له سختې مقابلې وروسته د 2 وکټو په زیان سره د لوبې په وروستي بال هدف پوره او د آسیا د خزینه کپ سیالیو اتلولي په خپل نوم کړه. د آسیا خزینه کپ سیالیو کې له بنګلدېش او هند سربیره پاکستان، سریلانکا، ملیزیا او تایلند هم ګډون درلود. د ورزش خبرونو پای
تاسو موږ غلاسه ته راډیو نوري ورسره لدی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د نړۍ د و لوی صنعتي هیوادونو د سرمشري سي د اعلامیه په اړه خپل نظر بدل کړ. روپي مشانو د امریکا پر ولسمشر سخت انتقادونه پیل کړي. په ولسمشر ټرمپ لدی مخکې هم د دغه پریکړې له کبله انتقادونه کیدل چې د امریکا له متحده هیوادونو څخه د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفي وسکړي. خو د کاناډا په کیوبیک ایالت کې د جی 7 روستي سرمشري ځکه لنجبنه شو چې ټرمپ د غونډې د پریکړې لیکلتا یې څخه ډډه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې.
اروپایي مشرانو د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ خپلو انتقادونو ته وروسته له هغه زور ورکړ چې د اوو ستر صنعتي هیوادونو د ټولنې جی او سرمشریزه د دې غونډې له وروستۍ اعلامیې د هغه د وتلو له کبله ګډوډه شوه. ښاغلی ټرمپ په پیل کې دا اعلامیه تایید کړې وه، خو وروسته له دې چې له هغې څخه یې د وتلو اعلان وکړ اروپایي مشران یې په غوسه کړل. ټرمپ د شنبې په ورځ ناوخته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د کیوبک د سرمشریزې د کوربه د کاناډا د صدر اعظم جستین ترودو له ناسمو څرګندونو وروسته د خپل استازي ته هدایت ورکړ چې د غونډې د وروستۍ اعلامیې له تایید څخه ډډه وکړي. په داسې حال کې چې ښاغلي ترودو مخکې ویلي وو چې د جی او د غړو هیوادونو ټولو مشرانو دا اعلامیه تایید کړې وه. د امریکا د تجارت متحدانو په وروستیو څو اونیو کې پر ښاغلي ټرمپ د هغې پریکړې له کبله سخت انتقادونه وکړل چې د دوی د المونیم او فولاد پر وارداتو یې تعرفې وضع کړې. د کاناډا صدر اعظم د سرمشریزې له پای ته رسیدو وروسته په یوه خبري غونډه کې له دې تعرفې سره پر خپل مخالفت ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې هیواد به یې پر روانه جولای میاشت کې ځوابي اقدامات وکړي.
We move forward with retaliatory measures on July 1st, applying
موږ به خپل ځوابي اقدامات د جولای په لومړۍ نیټه پیل کړو او د امریکا پر وارداتو به داسې تعرفې چې په غیر عادلانه ډول یې پر موږ وضع کړي ولګوو. دا خبره ما ولسمشر ډونالد ټرمپ ته هم په ډاګه وویل چې موږ په دې کار کې زړه نازړه نه یو، بلکې په قاطعیت سره یې کوو، ځکه کاناډایان با ادبه او مسؤل خلک دي، خو د چا فشار ته نه تسلیمیږي. ټرمپ د جی او د سرمشریزې له پای ته رسیدو او د شمالي کوریا له مشر سره د تاریخي غونډې لپاره سنگاپور ته روانېدو وروسته د ترودو د خبرو په وړاندې غبرګون وښود او ویې ویل ترودو د سرمشریزې پر مهال یوازې په دې خاطر ډیر آرام و چې زما له تلو وروسته د امریکا لخوا اعلان شوې تعرفه خپل سپکاوی وبولي او ووایي چې دوی څوک تر فشار لاندې نشي نیولی. د کاناډا د صدر اعظم دفتر د ټرمپ د تبصرې په ځواب کې په یو خبر پانه کې د ښاغلي ترودو له قوله ولیکل چې د جی او په غونډه کې داسې کومه خبره نه ده شوې چې د ټرمپ ته مخامخ او په عام محضر کې نه وي کړي. خو په اقتصادي چارو کې د ولسمشر ټرمپ یو سلاکار لاری کودلو سی این این تلویزیون ته وویل چې د کاناډا صدر اعظم پر ټرمپ له شا د خنجر گزار وکړ او د سپینې ماڼۍ یو بل سلاکار پیتر ناوارو فاکس نیوز ته وویل په دوزخ کې به د هغو کسانو لپاره ځانګړی ځای وي چې له ولسمشر ټرمپ سره بې وفایي کوي او له دروازې د وتلو پر مهال پرې له شا د خنجر د گزار هڅه کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون وویل د خوشنۍ خبره ده چې ټرمپ د جی او د ګډې اعلامیې له لاسلیک کولو ډډه وکړه. میرمن مرکل وویل دا د دې ټولنې د پای ته رسیدو په معنا نه ده او زیاته یې کړه چې اروپایي ټولنه د امریکا په وړاندې د ځوابي اقداماتو لپاره د تیارۍ په حال کې ده. د فرانسې د جمهوري ریاست یو مقام وویل فرانسه او اروپایي ټولنه د جی او د اعلامیې ملاتړ کوي او هغوی چې له دې اعلامیې څخه وځي ښایي چې له دې ټولنې سره لیوالتیا نه لري. متحد ایالات، کاناډا، برتانیا، جرمنی، فرانسه، ایتالیا او جاپان د جی او ډلې غړي دي. روسیه هم په خوا په دې ټولنه کې غړیتوب درلود، خو د اوکراین د کریمیا ټاپو له نیولو وروسته ترې وایستل شوه. ولسمشر ټرمپ د شنبې په ورځ په دې ټولنه کې د روسیې د بیا غړیتوب غوښتنه هم وکړه، خو د سرمشریزې پریکړه لیک په دې ټولنه کې د بیا غړیتوب لپاره روسیې ته د بلنې ورکولو یادونه نه ده کړې، مګر ویلي دي چې د نړیوالو کړکیچونو په اړه له روسیې سره تماسونه به دوام وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا چین ولسمشر شی جین پینګ ویلی د شانګهای د همکارۍ سازمان په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین او د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودی حضور خورا تاریخي ارزښت درلود. د شانګهای د همکارۍ سازمان د ورځنۍ غونډه د سې شنبې په ورځ په چین کې پیل شو. هندوستان او پاکستان په 2018 کال کې د دې سازمان دایمي غړي شول. د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورت مهم ټکی له صالح محمد صالح نورو.
د چین د ولسمشر شی جین پینګ لخوا د هغو دوو هیوادونو د رهبرانو هرکلی وسو چې تیر میلادي کال د شنګهای د همکاري په سازمان کې دایمي غړي سول. د چین ولسمشر په دغه سازمان کې د هندوستان او پاکستان غړیتوب ته په اشاره وویل د غړو هیوادونو د شمیر زیاتوالی د دغه سازمان د لا قوت معنا لري. شی جین پینګ د یکشنبې په ورځ د شنګهای د همکاري سازمان اتلسمې غونډې ته په وینا کې د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین او د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودی هرکلی وکړ. په دې سرمشریزه کې د دواړو هیوادونو حضور له تاریخي اهمیت څخه ډاک وباله. د چین ولسمشر په خپل وینا کې وویل
د مشانو د دې غونډې په لړ کې مو د هغه پرمختګونو هرکلی وکړ چې د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د هند او پاکستان له یوځای کېدو سره د دغه سازمان په برخه شوې دي. څو سندونه لاسلیک شول چې د تجارتي اسانتیا لپاره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د مشرتابه شورا د کینګداو اعلامیه او د دغه سازمان د غړو هیوادونو د مشانو ګډه اعلامیه هم پکې شامله ده.
هندستان او پاکستان په 2018 میلادي کال کې د شانګهای د همکارۍ سازمان دایمي غړي سول. چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان هم د دغه سازمان دایمي غړي دي. خو افغانستان، بیلاروس، ایران او منګولیا په دغه سازمان کې څارونکي غړي دي. د چین ولسمشر شی جین پینګ خپل سیالانو ته وویل د سیمې په ساتنه او امن کې ګډ مسؤلیت لري. هغه بیل دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوم واخلي، د ځان غوښتنې او تنګ نظریو له سیاستونو د ډډې کولو غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان د مقرراتو، د څو اړخیز تجارت د یو سیستم او د نړیوال پرانیستي اقتصاد ملاتړ کوي. د شنګهای د همکارۍ سازمان د ورځنۍ غونډه د شنبې په ورځ د چین په قینګداو کې پیل شوه چې یک شنبه د برخوالو مشرانو اصلي کاری ورځوه.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ځینو چارواکو نن په سنگاپور کې سره وکتل چې د دواړو هیوادونو د رهبرانو سرمشریزي ته وروستی چمتووالی ونیسي. د صالح محمد صالح په یو بل رپورت کې په دې اړه تفصیل ورو ورپسې یو کلی زرغګونه ډرامه او د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي.
د امریکا او شمالي کوریا چارواکي د سبانی سرمشریزه لپاره د چمتووالي پر وروستۍ مرحله کار کوي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټری سارا ساندرز وویل چې د فلیپین لپاره د امریکا سفیر د شمالي کوریا له هیات سره د چمتووالي پر خبرو د امریکا استازیتوب کوي. د روټرز خبري اژانس په حواله د امریکا او شمالي کوریا چارواکو د سبانی سرمشریزه پر اجنډا د خبرو لپاره په خپلو کې دوه ساعته وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو اعلامیه کې وویل د غونډې اساسي او مفصلې وي، خو هغه د نتیجو په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون پرون سنگاپور ته ورسېدل. دواړه مشران به سبا سېشنبه د سنگاپور په سینتوسا جزیره کې سره وګوري. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هیات کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د ملي امنیت سلاکار جان بولټون، د سپینې ماڼۍ د دفتر رئیس جان کیلی او د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټر سارا ساندرز شامل دي. دا چې کوریا ټاپو وزمه به په څه شکل له اټومي وسلو تصفیه کیږي لا هم د دواړو لوریو د هیاتونو ترمنځ ځینې اختلافات شته. دا لومړی وار دی چې د امریکا یو برحال ولسمشر د شمالي کوریا له یو رهبر سره ګوري. امریکا او شمالي کوریا د کوریا له جګړې راوروسته رقیب هیوادونه ګڼل کیږي. هغه جګړه له 1950 څخه تر 1953 میلادي کال پورې سوې وه. د ټرمپ او کیم ترمنځ خبرې به د شمالي کوریا پر اټومي وسلو او له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو پر هڅو متمرکز وي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې دا سرمشریزه د شمالي کوریا لپاره یوازینی چانس دی، خو ده ویلي چې د ډاډ احساس کوي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې دای به په یو دقیقه کې دننه پوسی چې آیا د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون رښتیا هم جدي دی چې له اټومي وسلو به لاس اخلي. وروسته له هغې چې کیم جونګ اون په 2011 میلادي کال کې د شمالي کوریا رهبر سو، دا دویم وار دی چې یو بهرنی سفر کوي. هغه په می میاشت کې خپل اول بهرنی سفر چین ته کړی و.
یو کلی زر غاگونه.
دیو کلی زرغ غونه ډرامه خوګو اوریتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو واوریدل چې په ولایت کې د اسلم دوی شرکت تاوان کړیو. د بیا رغولو لپاره یې اسلم او ګلالی ولایت ته تا د تاک تابعانی ولا. اوس به واورو چې ګلپوری څه شته خوشاله ده.
ګلپوری نن خو دې په ټنډه یو زر مرچم نه دي دوړولي. زړه دې بدمشه الله پلار ګنۍ نه ده چې راغلی خوشاله کاری.
اوی خدای دادا خوشحاله به ولې نه یم. زرپری خور مې خدای له سره ورنه وساتله. مقصد مې دا دی که په زور یې واده کړی وای دا تناره ته لوېدل نه و نو څه و؟
ښه ښه نو ته څه وایې؟ اوس یې هغه بل سړي ته نه ورکوي؟ هغه چې بله ښځه هم لري او عمر یې هم ډېر دی.
هو کنه، ما زرپری ته د خپلې ملمې زینبې خبرې وکړې چې په واده کې د هلک او نجلۍ رضا شرط ده. په زور هیڅوک هم نشي ودولی، ځکه چې اسلام دوی ته دا حق ورکړی چې واده به په خپله خوښه او په خپله رضا کوي.
داغسې ستاسو د دیني معلمې د کور ودان وي. هو رښتیا زرپری څه وویل؟
اول خو شرمېده غلې وه، بیا ما ورته وویل چې دین حق در کړی دی، غلی به نه پاتې کېږي.
نو مور پلار دی چې د دین او د ښځو دا خبرې اورېدلې وي هغوی به هم له خپل ضد نه تیر شوي وي. که څنګه
له ضد نه خو به ځکه تېرېدل چې دا زموږ د کلي مولوي صاحب نه دی، د زینبې پلار. وایم داسې خوږې خبرې کوي چې خلک یې په خبرو نه مړېږي. ځینو خلکو په ټلیفونونو کې خبرې ترې اخیستې دي، د دین خبرې چې د انسانانو حقونه پکې ویل شوي وي، چې وایي دا د ښځې حق دی، دا د سړي حق دی، یا ولور حرام دی، او مسلمانان دې د چا حق نه تر پښو لاندې کوي. نورې هم ډېرې خبرې وکړې، ټولې مې په یاد نه دي.
ښه نو زړه دې بدمشه، ستا مور او پلار به هم د مولوي صاحب خبرې اورېدلې وي، ځکه به زړونه نرم شوي وي.
هو که نه، ملم زینبې ویل چې ولور حرام دی، هغه مهر ورته وایي څه ورته وایي، هغه ټول د زرپري حق دی.
وی وی وایم په خوله دې برکت شه، دا خو نو زه لاړم چې په یو چا زیری وکړم.
څه کوې خدای دادا، دې اوبه ډک ساتل د چپه کړه.
جوړې بدموشه اوبه رڼا ده.
مامور صاحبانو د خوشحالۍ شور بولې غلی کوي چې طیبه جانه د زده کړې د کورس پټۍ پرېږي.
وایم بیبي طیبې، هغه د چا خبره بلای مه ترمنځ کوه، په بسم الله سره پټۍ پرېږه.
صبر، بسم الله الرحمن الرحیم. وایم ټولو ته دې مبارک وي.
اوس یې ودان طیبه جانې، تاسو ته دې هم مبارک وي.
مننه بیبي جانې. ما وایم چې د دفتر ټول مامورین د دفتر له ملازمانو او صفاکارانو سره په لیک لوست کې خواري وکړي.
وایم بیغم اوسا، سم صحیح محل ویش به ورته جوړ کړو.
ښه، اوس به له بیبي جانې دوی نه یوه پوښتنه وکړم.
د څه شي پوښتنه طیبه جانې؟
مه ورخطا کېږه، تاسې دا ووایئ چې په تورو پوهېږئ یو که نه.
داسې ده چې زه خو ساده صفاکاره یم، په ماشومتوب کې مې لږ څه سبق ویلی او لږ لږه په لیک او لوست پوهېږم.
ډېر ښه بیبي جانې، ته دا په دیوال لیکل شوې جمله ولوله.
ښه دی، پوهه
سمه ده. پوهه ژوند دی. ښه، اوس دغه بله جمله ولوله.
لیک لوست
بیخي سمه ده. شاباش،
ټولو
آفرین. لیک لوست د ټولو حق دی.
هغه د چا خبره بیبي جانه بختوره ده، لږ لږ خوب په دا لیک او لوست پوهېږي. زه او دا نور ملازمان هغه د چا خبره په تور ټکي هم نه یو خبر.
زموږ خلک پوهې او سواد ته پام نه کوي او دومره ډېرې په کیسه کې نه دي. باید دې پام ورته وکړي، ځکه د قرآن کریم په اول نازل شوي سورت کې راغلي دي چې اقرا یعنی ولوله.
بالکل همداسې ده مل، یک ښه وایي قندغه که تم کوښښ وکړې په خپل وخت ټولګي ته راشي، کورنۍ وظیفه ولیکې، ان شاء الله زر به دې زده شي.
طیبه جان رښتیا وایي، د سبق سره چې سړی مینه پیدا کړي، چې هر وخت یې لیکي او لولي، ډېر ښه زده کېږي.
که خدای کول موږ ټول به شپه ورځ کوښښ وکړو چې سترګې مو وغړېږي او په لیک لوست وپوهېږو.
خدای دا د عقل نه برباده، دا څه لیونتوب کوي چې په دې روزه ورځ کې دې پسره غرمه له خوبه وایستم ته وای که
موسا ګله ساده ګله راپاته پتپشه تاسې سیری مې درته راولی چې د دې ورې د شنه سوري نه به م درباندې ښه ولګېږي.
وایم زیری دې په ګل بدل سه درتلی نه سم، د ټکټر نه را ټوب کو دلته راسه ته وای ښه که نه دا دې زما سترګې بیا سره پټېږي.
ښه دی دایم ټوب زړه دې بدمشه دا دی دا راغلم.
رازه رازه خدا داد گلیه، دلتا نگدی مسار تا که ناو پا مزه مزه زیره را بانده و کتا وایخا.
زیره میره با بیادر بانده وکم، خود رد بدمش حس را پاسا چی ده غنده ایلا منه تا پا تیک تار که چاکار در بانده وم. زرد بدمش یو چا تیگی رانه گوختی دی، اغا با هم پا تیک تار که ور تا راوڑو.
نکیگی خدا داد گلیا، یار چکر مکر با بیا پختر کی ووهو، واسی می هم دلتا ترونه لاند سیوری تا پریده توایخا.
خدا چه نر اصار ازی بیا بانو زیرایم واس پریدو، زرد پتماشا پا اختر کی بایدر بانده وکم.
خدا داد گلیا تا که نا تا پتو کم نپیگه ولی می زوروی داره. خواه اله نو زیری خبرم دلتا وکتا وای که
خانو یو زیره خود دادای چی زرپری اغا بل سری تا نهار که ویچه واده و بچیان لری او پا مر بوخ دای.
ریختیا؟
او خود ریختیا.
نو تا تا چه ویل تا وای که
ما تمه میرمنه او وای
اخ جای
آغا می ور لگله و زرده بادمشه ور تا ویلی می و چی زرپری با پخپل اق خواب واوی.
یار خدا داد گلیه چی چونه خمال گرهیت نوری چه ویل تا وای که
نوری دا ویل چیز مونگ ده مولوی صاحب خبرو ټول خلق را ویښ کړي دي.
هغه څنګه؟
داسې ده چې د مولوي صاحب خوږې خبرې په خلکو ډېرې ښې لګېدلې دي. ځینې خو یې خبرې په ټېلیفونو کې اخیستې دي او یو بل ته یې غږوي.
ښه نور
هو که نه خلک یې په ښو او بدو پوهولې دي. زړه دې بدمشه کیدای شي د زرپري کورنۍ هېڅ ولوار وانخلي او تا ته یې درکړي.
یاله یاله جکسه خدای رد ګلې درځنو چیزو
چېرته
تر ماښام به په ټکټر کې تیږې راوړو. وایم هله ته وای ښه
اسلوس. اوهو سترګي مې روخانه ګلالۍ لور مې راغله.
مورې السلام علیکم.
وعلیکم السلام ستړي مشي
جنتی سي مورې الله دې راته ژوندۍ لره.
امین تا سره ته صبر چې دا تنده دې خول کما ډېره در پسې خفه شوې وما. ښه شو چې راغلې لورې، ښه خوندور روژه ماتی به هم را سره تیار کې.
خدا ولی نه تل نغری نه اخوا تر تکینه نور کار ما در اپریده. بس ملا
گلالی لوری دست خفا خوندی را تخکاری.
نه نه موری خیم حسی لگه تگی وم
استو وایم ما تا خدا سی حاغ دی پلار دی هم راغی.
گلالی لور می راغلی ده. دا خو به نن روژه ماتی لا خوند وکړي. ګلالۍ لورې په خیر راغلې، ستړی مه شې.
خدای دې غم مه راکوه پلاره، خیر دې نصیب شه. ته راکه چې لاسونه دې ښکل کړم.
مه خوارېږې لورې، خدای دې په امن کې وساته. د ګلالۍ مورې
څه دې ویل؟
ته راځه چې زه او ته په صفه څه شی وغوړوو. ګلالۍ همده په صفه به روژه ماتی وکړو.
سړی د صوفی جوړول نه دی ګران، ته نه ګورې ګلالۍ خفه ده. ته پوښتنه ترېنه وکړه، ما ته خو یې حال ونه وایه.
ګلالۍ لورې څه خبره ده؟ خیریت خو به وي؟
خیریت دی پلاره، بس هسې
وی ډک ستونی نه دی جار شم. لورې سمه خبره وکړه، زما زړه خو دې پښو ته وغورځاوه.
پلاره ته مه خفه کېږه، هېڅ خبره هم نشته. ستونی مې ځکه را ډک شو چې زه اسلام سبا بل سبا ښار ته په کډه ځو.
ښار ته؟
نو په دې نن سبا کې خو کوچنی اختر دی، بیا دا څه خبره ده چې د اختر په شپو ورځو کې مو کډه روانېږي؟ زه وایم هر څنګه چې کېږي د اختر په شپو ورځو کې به نه ځي.
درنو اوریدونکو، و موریدل چې د تفتیش پر ریاست کې د خزینه مامورینو په حالو زلو د لیک لوست د زده کړې کورس پیل شو. که ستاسو په خواوشا کې پوهې او با استعداد انجونې او میرمنې وي او دوی ته په ادارو کې لوړې څوکۍ ورکړل سي، ټولنې او خلکو ته به کومې ښېګڼې ورسیږي.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت امام حسن رضي الله عنه روایت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنوا اموالكم بالزكاه وداووا مرضاكم بالصدقه واستقبلوا الامواج بالدعوه وتذروا. پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې دا هغه څه روایت کوي چې حضرت امام حسن رضي الله عنه چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام خوښ په مسایدي هغه وایي تاسو حسنوا اموالکم بالزکات، تاسو خپل مالونه په زکاتو سره نیکي. یعنی سمونه زکات د دې کې حکمت هم دادی چې د مړو څخه وخت سلسي او مسکینانو ته ورکول شي. پیغمبر علیه السلام یو نسخه فرمایلی دی چې حسنوا اموالکم بالزکات و داووا مرضاکم بالصدقه، تاسو خپل مریضان په صدقه سره شفا ورته ورکړي. په بل حدیث کې د حضرت علی کرم الله وجهه څخه روایت دی، بسم الله الرحمن الرحیم، بادروا بالصدقه فان البلاء لا يتخطاها. څه وخت چې څوک صدقه وکړي نو د صدقې په مقابل کې بلا نشي راتللی. حتی دا د کور مریضي و د خشونت و دا ټول په دغه صدقه سره الله پاک کوي. نو د صدقې ډیر زیات ثوابونه دي او ډیر زیات حدیث په دې باره باندې پیغمبر علیه السلام وایي. او موږ تاسې هم په ژوند کې د صدقې ده، حتی چې ما په خپله چې لس مې چا ته ورکړي دي، الله پاک په دغه ورځ باندې شل میوز راکړي. نو د هر مسلمان لپاره دا لازمه ده چې دی په دغه باب باندې د صدقې په باب باندې یو خصوصا د روژې دغه پروژه کې یو صدقه په اویا باندې، حتی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تر اووه سوه پورې په آیات کریمه باندې هم ثابته ده. بلکې د حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه څخه روایت دی، هغه وایي په ژوند کې صدقه کول د یوې روپۍ او په مرګ کې د سل روپو سره برابر ده. وما علينا إلا البلاغ المبين ورحمة الله.
زوان داد سوكي چه گولي ورده زوان داد سوكي چه گولي ورده دخل نکاو دبا باپر کلی جے ہتیرا کی جے خلوان پرات جے سوکے پرون سوکے پاپا وشتلی جوان دا سوکے چے گولے اور رہے موسیقی لویشتی جنازه را پاته دمر گچو کلی پورا قسته پرشنو جلگو بانده دو دو نگرده وانا خبر سوی کابل او را قسته دفتای تا پار از وانا ما او را وقت دقبل بابا پرمی نصر او رونا پر دورا رجی دا ابی پاگیس کے ویوینی کرام او ما شو خوبونا جوانا تا شوکی چه گولی او روی